یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې مظاهره ده په دې ارتباط کابل ته ورزو او زموږ خبریال د مظاهرې په ځای کې دی خبرو مو چې مظاهره چند څه غواړي خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی جاپانی بشری کارکونکو تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او اوپک د تیلو د بایو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده بشپړ خبرونه په ننګرهار ولایت کې د وژل شوی جاپانی بشری کارکونکو ډاکټر تیتسو ناکامورا په ویر غونډې او عکس العملونه لا هم دوام لري پرون په کابل خوست جلال آباد پروان پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمیر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او د هغه په یاد یې ډیوې بلې کړې د خوست ولی محمد حلیم فدایی پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې د خوست ښار د زړې سبزی منډی څلورلارې د ډاکټر ناکامورا په نوم نومولې ده کام ایر خصوصي هوایي شرکت پر خپل رسمي فیسبوک پانه د هغې الوتکې تصویر خپور کړی چې د شا پر وزرو یې د ډاکټر ناکامورا یو لوی تصویر انځور شوی دی کامیر لیکلی دی چې د افغانستان خلک به تل د ناکامورا د خدماتو منندوی وي جاپان ټایمز رسپانې د ډاکټر ناکامورا د خیریه بنسټ د یو استازي له قوله ویلي چې د ناکامورا میرمن مشره لور او د هغه مرستندوی ټولنې چې ناکامورا کار ورته کاوه درې غړي د جمعې په سهار کابل ته رسیدلي څو د دې وژل شوي جاپاني ډاکټر مړی ترلاسه کړي ناکامورا له دوه لسیزو څخه د زیاتې مودې راهیسې د افغانانو سره د روغتیا او کرنې په پروژو کې همکاري کوله د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس تنه د سیمه ییزو پولیسو سرتیري وژل شوي دي د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي قومندان په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي د امام صاحب ولسوال بیا د وژل شوي پولیسو شمیره دوه او د ټپیانو درې وښوده خو د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتې او د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه لري د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې په دې برید کې څوارلس سیمه ییز پولیس وژلي څلور نورې ټپیان کړي او د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه ساتونکي اسیران کړي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنېدو خبر ورکوي آی او ایم پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویل له تېرې یکشنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه ورځې پورې 1545 افغانان له ایران او 2023 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي خبر پانه زیاتوي چې له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او لس تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي لازادې رادیو خبرونه اوري د تیلو د صادراتونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو پر کمولو په غیر رسمي موافقه پای ته ورسیده خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتې شوي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوي د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي د عمو تیلو صادراتونکو هیوادونو په ویانا کې د دې لپاره غونډه وکړه چې د تیلو صادرات د پخوانۍ موافقې په پرتله په زیاته کچه راکم کړي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیرله کموالی پکې راولي د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي تمه کیږي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د پولند او سویسم ته ورشي چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی اشغالګرو اشویتس بللی و. انګلا مرکل به د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکي سره د اشویتس بریکناو اجباري کمپ وګوري. دواړه مشران به د دې کمپ په هغه ځای کې چې زرګونه یهود بندیان پکې وژل شوي وو یوه دقیقه خاموشي وکړي. میرمن مرکل به د نازی جرمنانو لخوا د شکنجې په دې پخواني کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کیږي مخکې له دې چې دا کمپ په 1945 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو لخوا آزاد شي، له 1,000,000 زیات کسان پکې وژل شوي وو. په مجموعي توګه نازی جرمنانو او ملاتړو یې هغه مهال 6,000,000 یهودان وژلي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې ښایي امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وژلي وي. ښاغلي هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې او ویل چې یوازې په ماشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیویي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط مظاهره ده. هڅه کوي وړاندې د مظاهرې لزای له خپل خبريال واورو. د زمارای زم حق اونیس پروګرام کې به واورې چې د سلور دیش ولایتونو لړلې په وښټ ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو بهیر بشپړ شوې ده. د پاتې وو ولایتونو د رایو د بیاشمیرلې مسله مو له مسولو کسانو سره په دې پروګرام کې څېړلې ده. د خوست د هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
دا به هم واوري چې خوستوال د الوتنو د زیاتېدو هیله لري. په کندوز کې مو د رسنیو له حاله خبره وو. د وی راډیو مشوي اسدی رډو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس مخ پرونی د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل ته ورسو امید زهیر مل د اسدی رډو خبريال په کابل کې د مظاهره له ځای را سره دی. زهیر مل صاحب، مظاهره په کوم ځای کې ده او مظاهره چان په دقیق ډول څه وایي؟
شیباش امتاز تا اوریدونکو ته سلام. د سولی او اسلامی عدالت ټاکنیز ډلې چې خاغلی ګلبدین حکمتیار مشري کوي نن د کابل په دارالامان سیمه کې د خپلو زرګونو پلویانو په ملاتړ د ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد باندې هغه چې دوی وایي لاریون وکړ. د دوی لاریون همدغه اوس پای ته ورسېد خو یو فکرلی کې هم ورس، مګر له دې وړاندې ښاغلی حکمتیار خپلو زرګونو پلویانو ته په وینا کې پر ټاکنو او سولې خبرې درلودې. ښاغلی حکمتیار لومړی په ټاکنو باندې وویل چې له څو ټیمونو سره یو ځای چې د نومونه وانخیستل، خو وړاندې ښاغلی رحمت الله نبیل او عبدالله سره د څو غونډې درلودې. هوکړې ته رسېدلی دی چې د تقلب پر ضد به درېږي او د ده پر ځای به د دې تقلب هغه چې دوی وایي د پراخ تقلب پر ځای به یو ځای پرېکړه کوي او حتی یو ځای به له دې وروسته هم لاریونونه کوي. دوی د ټاکنو په اړه باندې مشخصې غوښتنې درلودلې. دغه مشخصې غوښتنې په درېو برخو باندې متمرکزې دي. اول، هغه محلونه چې هلته ټاکنې البته بایومیټریک دستګاوي ورکې شوې دي له سره باید پکې ټاکنې وشي. صندوقونه باید په بشپړ ډول باندې له سره وشمیرل شي، نه یوازې هغه 8000 محلونو صندوقونه چې په هغه د ټاکنې شرکتونو کمیسون له خوانه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ویل شوی چې هغه وسیړل شي. همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسون باید د پاکو او ناپاکو یا د معتبر او غیر معتبر رایو د بشپړ نیټه سره وروستي هدا پورې باید فایل اعلان کړي، بلکې کله چې دا پروسه تکمیل شوه فایل باید اعلان شي. همدار ول دوی لاندې تیو دفاعي ځواکونه وغوښتل چې د هغه کسانو پر ضد باندې چې دوی متقلبین ودري او بولي ودريږي نه یوازې د هغوی ملاتړ ونه کړي بلکې د هغه کسانو ملاتړ سره ودانګي چې البته د تقلب ضد غټ پورته کړی. دوی د کمیسیون هم وغوښتل چې متقلبین او هغه کسان چې انتخاباتي جرمونه یې کړي دي هغه زر تر زره عدلي او قضایي ارګان متوسپاري. هغه له حکمتیار همدا ډول د سولې په اړه باندې هم موضوعات درلودل. هغه ویل چې د سولې اوسنۍ بهیر بنبسته رسیدلی دی او تر هغه چې بین الافغاني خبرې په بشپړ ډول باندې پیل نشي او بین الافغاني خبرې هم دغه کسانو چې ترمنځ چې هغه په تیرو اتلسو کلونو کې سره په خپلو کې په جګړو کې ښکېل یا په څلوېښتو کلونو کې دوی ترمنځ باید لومړی یو هوکړه وشي او له هغه وروسته بیا نورو خبرو ته زمینه مساعده شي. دوی د افغانستان په اوسني حکومت باندې تور پورې کړ چې د سولې د خبرو معنی ګرځېدلې دی او یوازې د قدرت د غوښتو لپاره غواړي چې د سولې د روان بهیر له بنبست سره مخامخ شي. بلې شي برسه
مننه زهیر مل صاحب. و امریدل په کابل کې د ګلبنین حکمتیار په مشه د سولې او عدالت او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مظاهره کړې ده او د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقادونه لرل. د زمرایه زم حق پروګرام چې تر 12 بجو وروسته خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله په دې پروګرام کې څرګندل شوې ده او په دې کې دا موضوع تر بحث لاندې ده چې په هغه وو ولایتونو کې چې تر اوسه د رایو بیا شمیرنه نه ده پیل شوې او بیا په جنو سیمو کې ستونزې شته دا ستونزې به څنګه هواري شي په دې پروګرام کې په دې اړه په تفصیل وړاندې اوریدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مون درکو قضاوت په خپل وکړي.
د خوست اوسیدونکو او دغه ولایت تلونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر پر فعالیدو او د دې ځای ته د الوتکو د پروازونو په پیل خوشی څرګندوي او وایي اوس کولای شي له دې لارې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. دوی خوشتنه کوي چې د هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو کارونه دي چټک شي او الوتنې د هم په اونۍ کې له یو ځلې زیات شي. بل لور ته ځای چارواکي وایي د غلام خان بندر په ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل پر جوړولو کارونه په چټکۍ روان دي او له دې هوایي ډګر به د لوی پکتیا د خلکو او مسافرو سربیره د کرشي د پوری غړي کورمی بنو همدارنګ شمالي او جنوبي وزیرستان مسافرو ته هم د تګ او راتګ اسانتیا برابر شي. نجیب الله الخیل له خوست په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د خوستوالو له وګده انتظار وروسته 13 ونې دی ولایت ته د ملکی الوتکو منظم پروازونه پیل شول. کڅه په اوس کې دی ولایت په ونې کې یو ځل پروازونه پلان شوی. خود هوایی چلند د اداره چارواکی وایي کچیر سفر کون کې زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کی. د دې هوایی ډګر لاره نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابر شوه بلکې د خوست د هوایی ډګر د جوړیدو او فعالیدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وچه په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. لدې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې لجدې خوست راغی.
جدې نوم د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته من انتظار وکړل نه چې خلص ده بډی کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم سات کې خوست تر ورسېدو ډیر ورته خوشحال یو او مسافر ټولم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موسرا په سعودیا کې ملګرو مو ته ټلیفونونه کړی چې مکتا یو ټیکټ پښتنه وکړه چې ټیکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبه تزي
مخکې په مخ چې دوبه تلو یو ورځ به مخکې په مټر کې یو خوست نه کبل تلو په دلیار کې ډېر ستینځه ځکه وره بوره دی خطر په لیار کې ډېر ستینځه وي. اوس په نیم سات کې باسي د غنی میدان نه مخ سپارېګو په کوبل کې ان شاء الله کې زیګو ډېر فخر کوو یاړو.
د خوست کابل لارې په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمی مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لار باندې موږ وسط مایزال وکړه او نور مشکلات هم وو واورین ورېدل یوې او دواړه کندوونه هم د خطر نه ډک دې په خاطر چې په لار مشکل و. الحمدلله دا مشکل نن را پښه چې موږ په نیم سات کې ځو لکه پراته چې مطمئن شو هرات ته شو مزار ته شو دلته به مطمئن دي مسنور خلک مراشي
بلدوري تکتون کې د خوست هوایي ډګر د مسافر له تاګ را تک سربېره د اقتصادي او سوداګری زوچارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولی. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزای وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک او سوداګر به د دلارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دینه استفاده کوي په راتلونکي کې، ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی. ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي، او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او هغې نه وروسته خارج ته په راتلونکي کې صادرېږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بېلابېلو لاملونو له کبله یې څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمېر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځنډ سبب شول. موږ چې نن منظوره شوې بودیجه او اوس د خوست هوایي میدان وضعیت ګورو، ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایي ډګر د ترمینل چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینل دی اوس 15% مخکې تللي، او په بشپړېدو سره به یې د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخې کي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونۍ کې له یو ځلې ډیر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د یوې ایراني قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دا قومندان څوک دی او څه ډول فعالیت لري؟ اسمت سروند دا موضوع تعقیب کړی دی. لده به واورو سروند صاحب، څه ډول فعالیت کوي دا قومندان او څوک دی؟
مننه شیبر صاحب. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي په قول درته وایم، د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته 15 بلیون ډالر جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قومندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یو څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپل سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنی څانګه یا شاخه ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قومندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حمله یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قومندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي شاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي، او د 2001 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته دوه ټپیان شول او درې ووژل شول. په دې حمله کې وای د لاسترلود او حمله د پلان کړی و. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 40 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو څو ورځې وروسته امریکایي رسنوی وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحده ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغه تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل خبرو کې چې په یو خبري خوند کې کولې وویل چې عبدالرضا شاهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوه ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګرځنې وکړې.
مننه سروان صاحب، وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
افغان میرمنې له کومو ګواښونو سره مخامخ دي؟ رویټرز اژانس له یو شمېر افغان شخصو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي او بیا راپور چمتو کړی دی چې جزئیات صفی الله سنک زیر وړاندې کوي.
په کندوز کې د غنو ځوانو خبريالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي لسختي سره سره د کار مختوړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی پنوم د خزو دی وی ځانګړي رادیو بنسټګر ده. هغه هم په داسې یو خار کې چې دوه وار تر اوسه موقتاً د طالبانو لاس تلويدلې او شاوخوا سیمې هر ورځ د بریدونو لګو اکثره مخته. د روشنی رادیو بنسټګر صدیقه شیرزی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لسختي سره سره خپل کار ته متعهده ده.
دا ټول د راتلونکي موږ کار پیل کړی دی په کوم دوس کې چې ګین ته د چويس دی موږ یو کار مخول نه ستور په دنیا له مو چې راډیو تر کا او خځه ته دای ورکاو د اسلام له نظره موږ مستقیما هدف ته د مخ مخ شلو او د راډیو ټول په چې دا موږ یو څه بیا به د سره جوړ کوم یا حق یعنی په هر قدم تحدید
شته. رويټرز خبري اژانس د بشري حقوقو د فعالانو په حواله لیکلي سره لدی چې خزي ورستر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قرباني دي. د بشري حقوقو افغان فعال شیلا قیومی ویلي خزي د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي خو لزده کړو محروم دي، په زور وديږي، کار ته نه پریخودل کیږي او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یو پروسګنې سروې لمخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړ کړي او یا فیصد افغان خزي زده کړې نه لري چې دا په ګڼو برخو له غې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1989 تر 2001 میلادي کال د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان خزو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلې وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال راورسته د خزو په برخه کې هرڅه له صفر شروع شي.
افغانستان خزي غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دغه راز په هنې ته وګوري اوس هم افغانستان یو غو مملکت څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع تلاشلسي نه لري د افغانستان خزي. په سیاسي دګر کې هم سعید اچید اساسي قانون د افغانستان د ولسي جرګې او مشانه جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي خو په دولت کې د نن هم هغه خزه چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچا په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
کوفي چې تازه د افغانستان لپاره د بدلون د خوځښت په نوم یو سیاسي بهیر جوړ کړی پروسه کال په دې خاطر د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدیدو ته پرې نه خودل شو چې د ناقانون وسلو او ملیشو په لرلو تورن شو. کوفي دغه تورونه رد کړي. د خوځو په وړاندې لټول ننګونو سره سره چې یو شمېر آن لخپلو اساسي حقوقو هم به برخې دي افغان دولت لپاره تر اوسه د خوځو د حقوقو د دفاع او په دې برخه کې د شتل استراوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي. د بلګې په توګه ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ اوسنۍ افغان ادارې 2015 کال له جولای د خزو ته پرمختګ لپاره د پروموټ په نوم له امریکا متحده ایالاتونو سره ګډه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې څه باندې او 1 میلیون ډالر لګښت لري او تر کال جون میاشتې دوام کوي د رهبرۍ په برخه کې د افغان خزو روزل په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د هغوی ونډه د سواد د زده کړې د کچې لوړوالی او خو خدماتو ته لاسرسي اومده اهداف یاد شوې دي.
بلورته په بلخ ولایت کې د جونی د دودیزو ممانعتونو او د سیمې د نامنې لامل نشي کولای چې خپل سنوي زده کړې زده کړو ته دوام ورکړي. د بلخ ولایت د پوهنې اداره وایي چې د دغو ستونزو سربیره په ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت او ښوونځیو ته د احاطې د دیوار نشتوالی هم د دې سبب شوی دی چې پولیسو کې نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورنکړي. مجیب رحمان حبیب زی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دودیز ممنعتونه او نامنۍ سبب شوي تر څو ګڼ شمېر نجونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلاک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتېپه او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولی چې له نهم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسیدونکي شازیا حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنې د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلی چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. اغلې حکیمي وویل په بل خلصوالی کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنه یې زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنه او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړ هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنی او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډیر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې تاسو یې سمسونه خبره کړو، لدې کبل بخښنه غواړم. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې نږدې 3 دقیقې وروسته لند خبرونه لرو او د زما رائے زما حق په اونیس پروګرام کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو مسله چیرل شوې ده. یو یادونه وکم چې نن د افغانستان په وخت د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او د اسکایپ لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ، د خبرونه لمیلمنو پښتني وکړي او د کندهار د بیا رغاونې په ارتباط هم خپل نظر دا ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد رحمان يم د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لاري خپل پیغام د مکمل پیښو چې شل بنا کومره د خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې خپل شخصیت او خکارونه کړی او زی په کله کوټه کوغندم او دغه به زمیره ته د دولت د خواهش کوم چې دغه به زمیره چې چا دا کار کړی دی ته د سخت سزا ورکړي. یقین چې هم بعد کاکا مورا او ته له ډیر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه به زمیره تازه. السلام علیکم. خیر محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم د جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپانی موسسه پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان د مسلمانانو کړي د سیمه استخبارات دینه غوړي چې په باندې د حکومت د حکومت څخه د غوښتنو کوم چې د شخصیتونو حفاظت پر حکومت باندې ډیر لازمي دی باید د پټه د خلکو ډیر سخت حفاظت کوي د عمل سره فوت کړي د خلکو دی
افغانستان خلق خطر دغه کار چې چا کړی دغه خلق ډیر نامرده کاری کړی دی او د ډیرو خلکو د آبادۍ د پرمختګ دښمنان دي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې او پیغامونه مو په حقیقت کې واوریدل، او د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې زما رائے زما حق پروګرام لرو چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو مسله پکې چیرل شوې ده. خو اوس دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
پننګرهار ولایت کې د وژل شوی جاپانی بشری کارکونکو تیتسو ناکامورا په ویر کې غونډې او عکس العملونه په ټول افغانستان کې لا هم دوام لري. پرون په کابل، خوست، جلال آباد، پروان، پېښور او ځینو نورو سیمو او ښارونو کې یو شمېر مدني فعالانو د غونډو په جوړولو سره د ناکامورا وژنه وغندله او په یادی ډیوې روښانه کړې. د کندز چارواکي وایي د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي تیره شپه د دې ولسوالۍ د جوی بیګم په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ نښته کې د ټولي د قمندان په ګډون لس پولیس وژل شوي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو دراستنیدو خبر ورکوي. IOM په یو خبر پانه کې وایي لتیری یک شنبه ورځ څخه د دیونی تر شنبه ورځ پورې 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه هیواد ته ستنه شوي دي. ټاکل شوی چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمنی د وژنې په نام تو کمپ آشویتس کې د هولوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد سلی ته ورشي. تمه ده چې میرمن مرکل به اوسویتسم سمیته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال آشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولند له صدر اعظم سره د آشویتس بیرکناو اجباري کمپ وګوري او د کمپ په هغه ځای کې به چې زرګونه یهود بندیان پکې وچل شوي یوه دقیقه چوپه خوله ودرېږي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک غونډه پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه له غیر رسمي موافقې سره پای ته ورسېده، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتېږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې ده، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړای استازی براین هوکوي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خای امنیتی ځواکونو لزرو زیات کسان وژلي وي.
نن تاسو د جرهډو د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم زما رایا زما حق پروګرام.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د وښتو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې څرنګوالی د پاتې ولایتونو د برخلیک او د لومړنیو پایلو اعلان ته د چمتووالي لپاره ځانګړي کړی. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د وښتو ولایتونو د تفتیش او بیا شمیرنې څخه وروسته پایلې سرور ته داخلي شوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي. دا چې آیا کمیسیون به وتوانیږي چې د پاتې ولایتونو د رایو بیا شمیرنې په برخه کې د ښکېلو لورو قناعت حاصل کړي، په دې اړه مبحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره میلمانه دي. میلمنو ته خره غلاس وایم. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پر صاحب کې د انتخاباتو د وروستي اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، یعنی څه تازه پیښې څه دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، جناب رشید صاحب ته او د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو مننه چې یو فرصت مو مساعد کړي. کمیسیون د وویشت ولایتونو تفتیش او باشماری پروسه پای ته ورسول. خوشبختانه د دارالانشا ریاست د کمیسیون رهبری ته، یعنی د کمیشنرانو بورډ ته، د وویشت ولایتونو د تفتیش او باشماری گزارش وړاندې کوي چې تیر ورځ دا گزارش د رهبری لخوا څخه تایید شو او همدانن هم جلسې روان دي. د کمیسیون کلی دیدګاه به د ابتدایي نتایجو په اړه باندې، د اعلان په اړه باندې به یا شاید نن او یا هم سبا یو کلی دیدګاه کمیسیون د ملت سره او د رسنیو سره شریکي. دوهم، کله چې د بوشماري او د تفتیش نتایج راځي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته څو مراحل لري چې هغه سیستم ته داخل شي. لومړی مرحله د انټیک ده، دوهم د سکین، دریم د برسی، څلرم د انټری یا د داخلولو، چې دغه مرحله تقریبا د انټیک مرحله د وویشت ولایتونو پای ته رسیدلې ده. برسی هم تقریبا پای ته رسیدلې ده او د دې ترڅنګ سکین هم پای ته رسیدلې ده. یوازې د انټری په برخه کې لږ ولایتونه پاتې دي چې هغه به هم په دغه نن او سبا کې دا پروسه هم تکمیل شي. او یو بل نقطه چې د کمیسیون غټ اندیشنه د دې وو ولایتونو په اړه
بیا ورسته په دې اړه باندې غږیږو. ښاغلی رشید صاحب، تاسو خو د بیا تفتیش او شمیرنې په اړه باندې څاروک، دغه کوم کمیسیون چې کوم کارونه په همدې پړاو کې مخکې وړل، یعنی د قناعت واړو؟
ډیره مننه. سلامونه د امام اقبره صاحب تاسو او محترم اوریدونکو ته. که هم پروسه خو بشپړ سوله د موږ همکارانو راپور کړی ده، ځینې وړې وړې هغه طرز لمري ستونزه ولې جدي ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې لیدل شوې نه ده. د موږ فقط په یو څه باندې خوښي نه وي، هغه دا ده چې د یوازې یو یا دوه ولسمشي ټکټونو سارونکو دغه به هیڅ خساره نه کړې ده، او پاتې هغه ټکټونو چې معترضې په یو شکل د اشکال هغوی دغه پروسې سره نه کړې ده. او ویرم دا چې یو د کمیسیون په دغه برخه کې د کړنې پوښتنه لاندې رانولي، که څه هم موږ خپله څارنه لرو، معلومات او راپور به د خلکو سره شریک کړو، څه پیښ شوي څه نه پیښ شوي، کمیسیون سره به هماغه مطرح کړو. ولې اندېښنه هم دا ده چې هغه ټکټونه یارې په دغه پروسه ټول تر پوښتنې لاندې رانولي.
قانوني پړاو خو ستونزه نشته، یا قانوني
اړخ نه، کمیسیون خپلې غاړې خلاصې کړي دي. کمیسیون لپاره فقط مکلفیت دا ده چې که چیرته داسې یو حالات بیا شمیرنې تفتیش راځي، دوی باید ټول خبر کړي، هغه ناظرین او مشاهدین خبر کړي. دوی دا کار کړی ده، دوی دعوت لیږلې ده او غوښتنه یې کړې ده، اما دا چې هغوی سره نه ده کړې د دې غوښته ستونزه ده. ولې په ټول کې پروسې اعتبار ده چې د موږ لپاره مهمه ده چې پروسې اعتبار خوندي شي.
او ته مخکې دونه وکړه، ځینې وړکې ستونزې موجودې وي، کله کې روښانه کې دغه ستونزې پسې کوي؟
هغه خو دا ده چې فرض مثال په ځینو حالاتو کې د شکایت لري کمیسیون د استازو، د ټاکنې کمیسیون تر استازو، بعض مسئله کې ځینې ټکر راغلی ده او په هغه باندې بحث شوی ده، امضا باندې، په کړنلارې باندې، په دوه مسئله باندې. په عین حال کې دا چې صندوق کې اصلي صندوق کې مواد نه و، په شنه صندوق کې مواد، دغه سوالاتونه کم کم لیدل سي دي. خو کمیسیون کارکونکي به موږ ته زهره
رشید صاحب دي ته په کتلو سره دا شاوخوا 1255 مرکزونه، که دا نور رای شمیرنه ته موږ تاسو نظر واچو، دغه کې ستونزه موجوده و، ممکن هغه کوم ستونزه موجوده ده چې تاسو تر لاسه کړی دي؟
کوم هدف ته تاسو کوم
هدف مې د پات نور محلونه چې دا خو یوازې د نمونې په ډول باندې، یا د کوم ستونزه چې وي، ستونزه په اساس باندې دغه بیا وشمیرل سولې، یعنی دې ته په کتلو سره، دغه ستونزه په کتلو سره ممکن په دا نور محلونه کې ستونزه موجوده
زنه وړم چې دا سی بدبینانه بغو کړم، بحث وکړم، دا کیدای شي چې موجود وي. خو اوس هغه کمیسیون کار ده چې کچېره دوی دا درک وي چې تفتیش مثلا نور پراخ کې، بشمیره نور پراخ کې، دوی کار ده. ولی دسی جدی ننګونه یا ستونزه نه پیدا سوی چې اوس موږ وایو چې دا ټول باید له سره وشمیرل سي یا خدای نه خواسته تفتیش یی ډیر پختن لاندې راولو کار دې کې مسونه خو ولی ځینې کې ستونزې په ما داسې فرض مثال پکتیا کې دی یو ټیم لیګل وی چې هلته باید بیا شمیرنه تفتیش سره کې ټیم تللی صرف تفتیش سره کړی بیا شمیرنه نه وته سره کړی ټول کار کابل تر راغی کابل کې چې ګوري بیا پکې ځینې نیمګړتیا موجودې بیرته ټیم بیرته دوم واز ځل پکتیا تللی بیا تل سره بیا شمیرنه کړی دغه سی وړې وړې هم نه همغږی یا د کارکونکو نه جدیت مسایلو کې یا ځینې طرزلملي هغه تخطیان لیدل شوی دی مو جدي ستونزې پکې نه وي
حق پرست صاحب له ملي بنسټونو نه علاوه نړیوال څارونکو بنسټونو هم په دغه تفتیش او بیا شمیرنه کې درس ملګری وو
بلې وو په دې برخه کې ناظر کننده نهادونو څخه او همدارنګ د مشاهد کننده نهادونو څخه موږ استازي درلود د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته روزمره دوی راتلل نړیوال څارونکو هم وو او دوی د ټولو تخنیکی کارونو څخه د کمیسیون لیدنه کول او تاسو ولې د لاتمن گزارشونو درلو چې په ډیټا سنټر یا د ډلبندی په مرکز کې الته غټ سکرین ټلویزیونونه نصب شوی و چې دوی کولای سو کله چې د یو کمپیوټر د یو کارمن کار مشاهده کوي هغه نږدې کې زومي کې وی ګوري چې څه روان دي یعنی د دوی د پاره هغه سہولتونه په ماډرن شکل باندې چې مهم و د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون رامنځته کړی و یو بل اجازه راکړي چې د انکیوري یا د ریکاونټ په اړه مې خبره وکم د تفتیش بو شماري په اړه تفتیش بو شماري د دوه پلان پر اساس باندې تر سره سول یو د شکایتونو تدریسي د ګید کمیسون پلان و چې په ځینو محلونو مرکزونو کې تفتیش بو شماري وسی یو خپل د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون ستاسو پښتنه چې د جناب رشید صاحب څخه مو وکړل کچیر احیان په دغه تفتیش بو شماري کې په څلور دي ولایتونو کې تر سره کیږي چې په ویشت ولایتونو کې تر سره سوی دی که عدالت نه تامین سوی اندیښنې او انتقادونه او ستونزې او مشکلات کره اسناد موجود وي چې هغه پاتې په دې برخه کې دوهمه مرحله د ابتدایي نتایجو څخه وروسته د اعلان څخه وروسته شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون بیا شکایتونه ثبتوي د هغه دپاره بیا دوی رسیدګي کوي بیا بررسي کوي او خپل اخرنۍ فیصله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون
شن خو داسې یولس سوه نه شپېته مرکز محلونه رای باطل اعلان کړی د کوم یار په اساس باندې دغه رای باطل وي
یولس سوه ناویا دغه محلونه و چې یا بایومیټریک حساس نه درلودی اساسی نه درلود بایومیټریکی او یا تر وخت د مخه معلومدار او یا تر وخت د وروسته رای استفاده سوی وه او یا گزارش د دغه محلونو په اړه باندې موږ ته د مرکزونو څخه د بندو محلونو راغلی وو یعنی په گزارش کې نشته سوی وه چې دغه محل بند وو هیڅ رای دهنده یې نه درلود یا د امنیتي ستونزو پر اساس باندې ځینې محلونه بند سوي وه یعنی دا څو کټګوري وې چې یولس سوه ناویا محله د دوه زره څلور سوه محله جملی څخه د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون باطل اعلان کړل چې په دې برخه کې کمیسون دا په ثبوت ورسول چې کچيري احیانن کمیسون کوم هدف ولري نو بیا دغه سی تصفیه کاری چې په دغه روان کې مهم دی نه تر سره کول یعنی دا د دې ښکارندوی و چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون تعهد شفافیت لري او د خلکو هغه درست امانت چې یاد کمیسون ته سپارل دی چې دغه به هغه اهل شخص ته سپارل کیږي چې د دوی باندې دی
رشید صاحب او کوم رای چې محلونه چې باطل اعلان سول هغه معیار چې په پام کې ورته نیول سوی دی مطابق ته باطل اعلان سوی دی
بل شک چې اوس محل خلاص شوی نه وي رای پکې چې ول شوی نه وي بایومیټریکي اساسات نه لري نو هغه د کمیسون د لایحو په اساس باندې خپل هغه تخنیکی او قی اعتبار نه لري نو کله چې کمیسون دغه تایید کړی دا او لبخانم د معلومات موجود وو چې دغه محلونه کې نه رای استعمال شوی نه و دا چې کمیسون د خپل پریکړه په اساس باندې هغه به اعتبار کړی دا نور مکه چې هغه موضوع روښانه شي او یو پریکړه په اساس باندې هر څه معلوم شي
حق پر صاحب دغه دی ولایتونو د برخلیک په اړه باندې معلومات ورکړي انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې موږ انتخاباتي ټیکټونو سره په تماس کې تر څو پورې دغه دی بیا شمیرنه او تفتیش اجازه راکړل شي دا خبره تر کومه حد پورې رسیدلې
په دې برخه کې ډیر مهم اقدامات د کمیسون لخوا څخه تر سره وسول د مثال په ډول د تخنیکی اړخ څخه دو مهم پریزنټیشنونه د ثبات او هم پالنې ټیکټ ته ورکړل سو د نورو سیاسي عذاب سره د نورو ټاکنیز ټیکټونو سره د افغانستان ټاکونکو خپلواکه میسون ناستي وکړې د ډرملوک د کمپنۍ استازي راغلل دوی ته تخنیکی معلومات وړاندې کړل او هغه تخنیکی ګروپونه چې د افغانستان ټاکونکو خپلواکه میسون و کمیسون منهیز د یو تخنیکی ارګان د دغه تخنیکی او مدیریتي نظام چې ټاکنیز نظام دی د دغه د اطلاع رسانۍ او د معلوماتو په ورکړه کې مکلف دی اما هیڅ فشار ته د هیڅ آدرس سر نکښته کیږي او کمیسون د قانون د اساسي قانون حکم تطبیقي او د ټاکنو د قانون حکم تطبیقي
دغه خبرې کومه ولایت پر رسیدلې
چې د وو ولایتونو په اړه د ولایتي دفترونو د طریقې څخه هم موږ د مترزینو سره خبرې وکړلې د مرکزی دفتر د طریقې څخه هم موږ خبرې وکړې خو بدبختانه چې موږ 100% تفاهم ته ونه رسیدلو مګر خوشبيني اوس پیدا شوې ده د زینو ولایتونو په اړه باندې چې کېدای شي د نن ورځې په جریان کې یا سبا تر بل سبا پورې یو تعداد ولایتونه د دغه وو ولایتونو د جملې څخه دروازې خلاصې سي اول ته موږ په نورمال ډول باندې بشماری او تفتیش د یوې ورځې څخه تر دوه ورځې پورې د پروسه هم مشته
د ثبات هم پلان انتخاباتي ټیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ولیدل چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي
اول خدایو مذاکرند کننده ارګان نه دی د سولې یو نهاد نه دی چې موږ په کلونو په میاشتو
خو بیا هم د ستونزې د حل لپاره خو باید دیالوګ یا خبرې وشي
بلکې یو تخنیکی ارګان دی قانون حکم کوي چې ټاکنیز نظام باید تطبیق سي د قانون پر اساس باندې اطلاع رسانی ټول معلومات په جزئیات ټول ټاکنیز ټیکټونو تور کړل سوي دي دا چې موږ انتاف زیری شولې د افغانستان د عامه مصلحت په خاطر باندې د ملي منافع فیو د خوندیتوب په خاطر باندې او د قانون د حکم د تطبیق په خاطر باندې هغه بیل خبر ده اما نور موږ وخت نه ځای کوو زو چې ټاکنیز نظام تطبیق سي او دا د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې نتایج د افغانستان ټاکونکو خپلواکه میسون اعلان کړي ځکه دغه ټاکنیز نظام د افغانستان پر اقتصادي سیاسي اجتماعي وضعیت باندې مستقیم تاثیر کوي
رشید صاحب انتخابات خپل وکه میسون وای چې خبرې سوي دي پرمختګونه راغلي دي ثبات هم پلان انتخاباتي ټیم وای چې هیڅ ډول خبرې نه دي سوي دلته د ستونزې د حل لپاره تاسو وړاندې څه د باید څه وسی
موږ وړاندې کړی و چې یو پرانست تخنیکی غونډه تر سره شي ځکه چې دوه طرفه یو د ټاکنو خپل وکه میسون چې دوی وای چې موږ کافي اندازه باندې معلومات ورکړي دي او د دې قناعت حاصل کړي ده او اضافه لغنه وخت نه غوړي چې تیر کړو بس کړو اما په عین حال کې د یو ولایتي دفترونو تر سوي دي او بل خو معترضین دي چې غوی په اعتراض باندې تاکید کوي مظاهره کوي او دا دفترونه نه پرانیزي نو موږ په دې خاطر چې د وضعیت نه وتلې وو موږ وړاندیز وکړو چې موږ ته چې پرانیزي غونډونه شي او په دې کې معترض او غیر معترض طرفونه راوغړي تخنیکی همکاران خپل پروسیجر وو
یو وضعیت تاسو وړاندیز وکړو چې ټول څار بنسټو وړاندې
یو دوه نه هدون نور مدقل دغه د موږ نورسته غوښ کوم اعلامیه دلو دی د انداش په ورته وړاندیز غویم کړی وو نو د کوم شي خبر سی ویو کمیسیون پر باندې غور کړی دا او موږ ته نه راکړی چې پرلتون کې ونه کې به یا د شنبه یا اکشن پرز بوداسې غونډه ولري په دې کې به هغه ټول خپل هغه قانوني پریکړې چې کړې خصوصا په اعتراضي مورد باندې د قانون په چوکاټ کې لغنه به وضاحت ورکړي او ات مغصوب چې کوم مترز دي دغه اعتراض بود د قانون چوکاټ کې به ځواب کړي نو موږ غوښتل مانی چې دغه بحث تر سره شي او د مترزینو قناعت حاصل شي او متصل دغه اوسنی یو کرکچن حالات نشي وو دفترونو تر رسید د خلاص شي او کمیشن لار شي د پایلو اعلان کړي
حق له خبره سم دغه وړاندې څومره پر ځای ده او تاسو ورته لبای کولی د کنم دا ورلی
شو په دې برخه کې د هر وګړي حق دی چې دغه پروسی څخه معلومات ولري نه د یو مشخص ټاکنیز ټیکټ کمیسون هم مکلف دی چې اطلاع رسانی وکړي او ټول ته معلومات ورکړي اما یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کمیسون ته دا مهمه نه ده چې اتلس نوماندان ټول 100% د کمیسون د ټول کارونو څخه راضي وسی او قناعت اسي
ګور کمیسون ور سره پروتوکول لري تړون ور سره لري
چې باید ټول درسته ده د قانون پر اساس دا تړون سوي دی دا پروتوکول سوي دی تعهد نامه کې امضا سوي ده د لاهې پر اساس د مشخص طرز العمل پر اساس طرز العمل وای چې د بوشماري او د تفتیش ورسته که بایومتریک و غیر بایومتریک رای مشخصی یوازې اساس د فیصلې د نتیجې هغه بایومتریکی رای دی دا خو نسی کېدای چې موږ د باشماری او د تفتیش څخه د مخه بایومیټریکی او غیر بایومیټریکی رای په خیال او خوب او یا هم د سترګو په لیدو باندې سره جدا کو او یا هم د زینو ټاکنیز ټیکټونو په فرمایشونو باندې جدا کو. دا هیڅ وخت د افغانستان ټاکنو خپلواکه میسون ته قابل د قبول نه دی. او کمیسون ته مهمه دا ده چې ملت هغه باور پر دې نهاد باندې کړی د ملت باور وساتي کچیرې تر د هر ټاکنیز ټیکټ تر تاثیر لاندې راسي کمیسیون نو بیا د افغانستان متدین ولس هیڅ وخت پر دې نهاد باندې بیا باور نه کوي. نو په دې برخه کې د یادولو وړ ده چې د آزاد بحث تاکید شوی دی هم د څار د بنسټونو لخوا هم د ځینو ټاکنیزو ټکټونو لخوا څخه. په دې برخه کې به که چیرې وخت د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته اجازه ورکول او موږ وخت د لاسه نه ورکوي په دې برخه کې بیا هم تعهد لرو چې یو آزاد بحث ونیسو ټول تخنیکی معلومات.
رشید صاحب محترم، شاوخوا دوه میاشتې اوړي، یعنی دوه میاشتې نه زیات څه اوړي چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون انتخابات ترسره کړل، اوس پورې پایلې برخلیک بېخي روښانه نه ده. په همداسې انتخاباتي جنجالو باندې دغه پایلې ځنډیږي. څومره په انتخاباتو د خلکو باور ته دغه کار زیان رسولی؟
یو څه غواړم چې لږ سره معلومات ورکړم چې دا اوس ما د ټاکنو خپلواکه کمیسیون کمیشنر سره غونډه درلوده. هغوی موږ ته ډاډ راکړه چې دوی آمادګي نیسي، چمتووالی نیسي د غونډې لپاره چې دا غونډه ترسره کړي او وایي چې موږ په هر دور آماده یو تر څو د خپل پرېکړو څخه دفاع وکړو. دا
نه باوري د ستونزو په دغه غونډه کې حل شي
انشاءالله. زه پرې باوري یم چې کمیسیون خپل پرېکړه چې کړې ده خاتمن په قانوني مستنداتو کړې ده. دوی مستقل دي د قانون په چوکاټ کې او قانون کې چې څه واک لري خامخا هغه په هغه قانوني اصول باندې دروي او بیا مختزي. نو مهم ده چې دوی د خپل پریکړې د قانون په اسناد باندې دی ټول تر روښانه کړي، اضافه لغنه دی کوم بل مشکل نه لري. ولې دا چې پروسه څومره ځنډیږي د نښنې وړ ده. ما مخکې هم ویلو چې کمیسیون چې کله مهالویش نقص که اندېښنه مې څرګنده کړله چې څومره دغه پروسه اوږدیږي په هغه اندازه باندې کړکېچ پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې شک و تردید پکې زیاتېږي، په مو اندازه باندې خلک ژوند متاثره کېږي، په مو اندازه خلک بدبینیان زیاتېږي، سیاسي جنجالونه پیدا کېږي. نو له بعد مرغه چې اوس په مرحله کې موږ تاسو نه یو، نو اوس خبره خرابه شوې ده. و دفترونه تړل شوي دي، معترضین په خپلو غوښتنو باندې اصرار کوي. کمیسیون هم تروسه نه توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خو د ما ټول هغه هغه دا ده چې دغه کړکېچ له خیره باید یو ټکی پیدا کړو، یو لاره پیدا کړو چې حل شي، تر څو کمیسیون بېل کومه اندېښنې او بېل تشویش نه په خپلو ولایتونو کې هم دغه خپل هغه لیاوزرن پورته محلونه چې تفتیش وړ دي او بیا شمېرنه باید ترسره شي، هغه هم تطبیق کړي او لاړ شي د پایلو اعلان خواته. که چېرته دا نه اعلانېږي نو دا د پارلماني انتخاباتو تجربه ده.
یعنی حق بر صاحب، څومره انتخابات خپلواکه کمیسیون دا ژمن ده چې انتخاباتو پایلې به چې ممکن په نږدې وخت کې اعلان کړي، یعنی دې کړکېچو ته په کتلو سره د امکان لري چې د پایلې زر اعلان شي؟
د پایلو د اعلان لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون توقو دا و چې په ورځو نه بلکې په څو ساعته کې اعلان کړي. البته څلور نو پایلې چې په قانون کې پیشبینی شوی چې مثلا اولیه دی، قسمی دی، ابتدایی دی، نهایی دی، دغه اولیه او قسمی موږ غوښتل چې په څو ساعتو کې باید اعلان شي او ابتدایي نتایج غوښتل مو چې د تقویم پر اساس باندې په وخت او زمان. مګر بدبختانه څو دلایل د دې موجب وګرځېدل چې موږ ونه کړای سو چې دا اعلان کړو، چې هغه د ډرملوک د کمپنۍ د تخنیکی گزارش نا وخت رسیدل و، د ځینو ولایتي دفترونو ولایت دروازې بندول و، اعتراضات و، همدارنګه کمیسیون خپل غوښتل دا روان و درې د درو ورځو لپاره چې تر څو د ټاکنیز ټکټونو سره خبرې وسی. اوس هم تعهد دادی چې هر څه ژر ممکن وي کمیسیون ابتدایي پایلې اعلان کړي، ځکه د هر وګړي د افغانستان غوښتنه ده چې او د خلکو حوصلمندي پای ته رسېدلې چې کمیسیون باید ژر تر ژره ابتدایي پایلې اعلان کړي. په دې برخه کې تعهد موجود دی که احیانا پوسولو چې دغه و ولایتونو دروازې نه خلاصېږي، اعتراض دوام پیدا کوي او ځینې نورې ستونزې ایجادېږي، په دې برخه کې نور کمیسیون هم د یو مکلف ارګان په حیث باندې باید د اساسي قانون حکم تطبیق کړي او په دې برخه کې نور مراجعه وسی و قانون ته او موږ ولار سو د ابتدایي فایلو اعلان ته او په دې برخه کې کمیسیون د مدیریتي اړخ څخه موږ باید ثانیه او دقیق مدیریت کو او وخت نور باید لاس ورکړو.
مخکې خبره سی بده نو کړ خغلی رشید ځنې دلایل وړاندې کړل، خو یو چې د 64 نامدارنګ عام خلک ور باندې انتقاد کې هغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مدیریت کمزوري و، یعنی هغه ورکړل سوي صلاحیتونه چې څه ډولو یې نه ښه استفاده ونه کړله، دغه څومره پر ځای خبره ده؟
ښه مدیریت هغه ده چې تاسې یو بهیر د قانون په چوکاټ کې څه چې پلان کړي دي د مهالویش په اساس باندې مخته بوسي، دا ښه مدیریت وي. او په هغه کې تاسې ریسک یا کوم هغه خطرات یا ګواښونه چې دي هغه ښه مدیریت کړي. نو کمیسیون ته دا موضوع یعنی نوې نه ده، پخوانی تجربه موږ تاسې لرو ټاکنو چې همیشه خصوصا د ټاکنو بهیر یا د ټاکنو راڅخه وروسته ستونزې او جنجالونه پیدا کیږي. او دوم دا چې دوی خلکو ته باور ورکړی وي، اطمینان ورکړی وي چې موږ قادر یو چې دغه مسایل په ډېرې ښه توګه مخته بوځو. اوس دلته که لامل کاندید ده، که لامل فر مثال ډرامالوګ ده، که دلته لامل خپله کمیسیون پرېکړه ده، هر څه چې دي یعنی د
مسؤلیت کمیسیون ته ورګرځي،
اندېښنه پر ځای سره اوس موږ نشو ویلی چې اوس دکې اوس وایي چې ولاده کې حکومت ګرام دی، په دې کې اوس ولاړ وایي چې پارلمان ګرام دی، په دې کې وایي چې ولا خارجان ګرام دی. خو مسؤلیت دا ده چې کمیسیون د اساسي قانون مطابق د ادارې او مدیریت ټول واک دی سره ده. نو په دې کې د پاتې راغلي دي او کمیسیون هم په دې باندې اعتراف کړی دی چې موږ له بعد مرغه سوزل دي خپل بخښنه معذرت مخکته.
په کمیسیون کې د داخلي ځینې ستونزې موجودې دي، کمیشنرانو د بور ترمنځ، د دانشو د کمیشنرانو ترمنځ ځینې ستونزې دي، دم کې د سی بایست دي د انتخاباتو د ځندېدو د پاره د ځندېدو یو لامل سي.
یو اختلاف کې پرې باندې وي د طبي خبر ده چې په یو بورډ کې شپږ نفر وو نفر چې خامخا هر یو ځانته فکر نظر لري او رای خامخا متفاوت خو قانون مسله طبيعي
وګور لوایح لري، قوانين لري، مقررات لري، هي مطابق څه عمل وشي د غستون ځخپل هوريږي.
البته نصاب ده، البته اکثریت ده، اقلیت موضوع ده، ټول قانون په رسمي توګه پیژندل دي او دغه لپاره میکانیزم وړاندې کړی ده. هغه نورمال یا طبيعي حالت ده. ولې یو د چې فر مثال تاسو راځي په پریس کانفرنس کې کې نه یو پغه کې رئیس یو سوې مثلا ماون بل سوې یو بیا کمشنر ځګي یو بل سوې بیا دلته د ازادي بیان او دلته بل څه مطرح کیږي، نو د خلکو هغه د باور کچه اوتومات په نهاد باندې
حتی په پروسی باندې
یو جوړښت په توګه چې د پروسه مدیریت کوي هغه ټیټیږي. او دا کمیسیون باید په ډېر احتیاط باندې په دې برخه کې دوی غور کړي وای چې سره قوم د خپل داخلي اختلافاتو مخه د خپل په امان زور کړي مرسي دا چې داخله کې سوند لري لري مخالفت موافقت د فیصلو په خپل دی په پریکړه کې ما یو جدول لري، اما د باندې په انزور په د شکه سینه کاس پیدا کی د ټولن لپاره جدي اندېښنې ولر.
حق پر سبب کوم چې رشید صاحب یادونه وکړه کله چې مطبوعاتي غونډه ورکول کیږي د کمیسیون بورډ کینی له کمیسیون دوړه ولا وزن راوځي.
اول خو دا د دې ښکارندوی ده چې د کمیسیون کارونه سانسور نه دي، د کمیسیون ټول کارونه اشکار دي، ځکه د قانون پر اساس باندې کمیسیون تعهد لري چې خپل ټول کارونه مخته بوزي. اختلاف د نظر او همدارنګ د وو کمیشنرانو په قانون کې چې پیشبینی شوی دي همدا مفهوم لري چې دلته مختلف مفکوری وجود ولري، ظرفیتونه وجود ولري، او ترڅو یو مسله کله چې بحث پر کیږي هغه پختګی ته ورسیږي او بیا هغه فاینل سی. نو ځکه دا ډیر د اندېښنې وړ نه ده، لکه رشید صاحب شي اشاره درلودل کله چې فیصله کیږي په اکثریت د اراو یعنی د وو کمیشنرانو د جملې څخه کڅلور کمیشنر په یو مسل په یو فیصله کې امضا وکي هغه فاینل ده. اجازه را کوي بل نقطې ته اشاره ول
لاندو
ټک کمیسیون دوه نو کار لري، یو د ملت سره، یو د سیاسینو د کاندیدانو سره. همیشه کمیسیون د ملت سره چې د مدیریت د اړخ څخه د انتخاباتو په ورځ چې کوم سروکار سره لري، د ملت سره هیڅ نه وستونځ سره موږ نه مخامخ شوی، کمیسیون د نهاد نه مخامخ شوی. او د کله چې د سیاسینو سره د کار وخت رسیږي، د کاندیدانو سره د کار وخت رسیږي، بی اعتمادي جادیږي، نیوکی کیږي، فشار واردیږي، د تقلب د مهندسي او د نور خبري ایجاد کیږي، بے مورید اتهامات وارد کیږي، دا د دې ښکارندوی ده چې دلته سیاسیون هم بدبختانه باید وایو چې یوازې ټول د افغانستان منافع په نظر کې نه لري، نو ذکر اکثر وخت ډیر بے مورید اتهامات
پر سبب نو تیریږي وخت کم پاتې ده. په زغرد راتولای شي چې پایلې کله اعلانې کی
د پایلو په اړه باندې بیا هم کمیسون تعهد لري چې هر څه ژر ممکن وي اعلان کړي. نن هم جلسې جریان لري تر څو یو عمومي یا کلي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د ابتدایي پایلو په اړه باندې معلوم سي. د دوو ویشتو ولایتونو د تفتیش او باشماري گزارش مقام ته رسیدلی دی، تصمیم ورباندې نیول کیږي، بحث پر سوی دی. زموږ امید دا دی چې هر څه ژر د وو ولایتونو دروازې هم پرانیستل سي او په دې برخه کې موږ خپل اقدامات هلته هم ترسره کړو. که احیانا د دې دروازو دغه د بسته کولو د پروسه دوام پیدا کړي، اعتراضات دوام پیدا کړي، په دې کې شک نه سچ چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خپل فیصله اعلان.
رشید صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه قدرت وایي چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره او کمیسون ته تاسو وړاندیز ده؟
د موږ وړاندیز ما مخکې یادونه وکړله، انشاءالله چې دا غونډه چې د راتلونکي هفتې لپاره تدابیر نیسي، دا وتوانېږي چې واقعا هم کمیسون لپاره یو ښه فرصت شي تر څو له خپل پرېکړو سره د ټولو په حضور کې یعنی قانوني دفاع وکړي، او د معترضینو لپاره فرصت وي چې خپل هغه اعتراض په همدغه ځای کې یا قانونیت ورکړي یا نور ته ختم کړي.
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درېځ د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو